دا مخم شپک بجی دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د ورځې د ورسې دوه خبري مچلو په سر کې ز رضوان مراد له تاسو سره هم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره حمید رکین همکاري لري او ری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې په قطر کې د طالبان لپاره د سیاسي دفتر د پرانسلو په اړه به د امریکا څخه د ولسمشر کرزی ورسته د قطر له مقامات سره خبرې پیل کړي. افغان حکومت ډاډ څرګند کړی چې ایران د افغانستان د سولې له بهیر څخه پک لکه ملاتړ کوي. له هر څه نه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د داسات مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی به سبا د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي. په بغلان کې د ملي اردو د درې وژل شوي عسکرو کورنیو نن د افغان دولت د مرستې او عدالت غوښتنه وکړه. او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد تر دریو میاشتو وروسته اول وار خپل ولسته وینا وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل جمهور رئیس حامد کرزی به سبا د امریکا متحده ایالاتو ته په سفر کې د سولې د خبرو په څیر مهم مسلې له امریکایي چارواکو سره مطرح کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتو ته د ښاغلي کرزی تر تګ وروسته به دوی په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر په اړه له کویټي د قطر له چارواکو سره خبرې وکړي.
تر اوسه پورې په قطر کې د مذاکراتو د دفتر د جوړېدو د طرحې په اړه د افغانستان او د قطر د دولتونو ترمنځ رسمي خبرې نه دي شوې.
جمهور رئیس حامد کرزی به سبا امریکا تر تګ وروسته د افغانستان د امنیت او د افغان ځواکونو د ښه تجهیز په اړه د امریکا له ولسمشر باراک اوباما د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره وګوري. په بغلان کې د ملي اردو د دریو وژل شویو عسکرو کورنیو نن د افغانستان له دولت وغوښتل چې د دغو کسانو قاتلین محاکمه کړي. د وژل شویو سرتیرو کورنیو د یکشنبه په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې سره خبرې وکړې او هلته یې د عدالت د تامین لپاره مرسته وغوښته. د دغو عسکرو د کورنیو یو غړی نن ملي شورا ته وایي
د دولت نه مې دا غوښتنه ده، د لوی سرنوالۍ نه، د وزارت د پاتې مملکت نه، د وزارت داخلي نه، د ریاست جمهوری نه، چې دغسې اشخاص او افراد تاسو په خپلو لیکو کې پرېږدئ، تاسو په خپلو میهمانخانو کې ځای ورکوئ، تاسو دې خبرې پوښتنه ولې نه کوئ؟
د شورا یو شمېر غړي دا کوي چې په حکومت کې ځینې چارواکي د ملي اردو د دغو دریو عسکرو په قتل کې په لاس لرلو د مشکوکو کسانو ملاتړ کوي. ولسمشر حامد کرزی له پیښې سره په ارتباط د دوو پخوانیو سیمه ییزو چارواکو محمد کمین او امیر ګل د نیولو حکم کړی دی. په کندهار کې چارواکي وایي چې نن په سپین بولدک کې په انتحاري حمله کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. نن تر غرمې مخکې دوه انتحاري حمله کوونکو په سپین بولدک کې د یوې سیمه ییزې شورا پر دفتر حمله وکړه. او په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي په ځانګړو عملیاتو کې لشترش 225 کیلوګرامه تریاک نیولې. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ یو مسول نن ازادي راډیو ته وویل چې عملیات پرون د نادلي ولسوالۍ په تاریخ ناور سیمه کې سوي دي. په دې عملیاتو کې د تریاکو د تصفیه یو کارخانه هم ویجاړه شوې ده. د سوریه ولسمشر بشار اسد نن خلکو ته وینا کې د سولې پر تازه نوښت خبري وکړه. د پتیرو دریو میاشتو کې د بشار اسد اوله وینا وه چې د دمشق شهر د اوپرا په ودانۍ کې وکړه. د وویل چې د سوریه خلک د مایوسۍ په حال کې دي.
اليوم انظروا الى وجوهكم ووجوه ابناء بلدي وقد كساها الحزن.
دوی نن زستاسي تیرو ته ګورم د سوریه د زامونو تیرې وینم او د غم او مایوسۍ څخه ډک دي. د سوریه د ماشومان سترګو ته ګورم، په هغه کې معصومانه مسکا نسته. زداسي لوبي نه ګورم چې د هغوی تیرې ته خوشحالي راولي او نه هم پرننځکو د هغوی خوشحالي ته ګورم. زه د مشرانو لاس نیسم او ما ته معلومی چې زموږ مشران نن ورځ خپل بچیانو او مسیانو ته دعا کوي. بشار الاسد د ملي پخلاین لپاره د یو کنفرانس د جوړېدو او د نوي اساسي قانون د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ، خو له هغو کسانو سره یې جوړجاړی رد کړ چې د پوینا د اپوزیسیون ګوډاګیان دي. بشار الاسد وویل د سولې دغه نوښت هغه وخت عملي کېدلی چې غربي دولتونه او د سیمې هیوادونه د پوینا قاتلو جنایتکارانو ته مرستې بندې کړي. داسې ګڼل کېږي چې د سولې دغه پلان شایي د سولې لپاره د اسد دغه وړاندیز د اپوزیسیون د ځواکونو لخوا رد شي. د اپوزیسیون پلویان په بشپړ ډول له واک څخه د هغه لري کېدل غواړي. پاکستانی چارواکي وايي په جنوبي وزیرستان کې د بي پلوټ الوتکو په یو حمله کې ولستنه مشکوک واستوال وجل سوي دي. د ازادي راډیو خبريال نن د پاکستانی چارواکو په حواله وویل چې حمله سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مشکوک پټنځای سوي او لس راکټ پر سیمه توغول شوي دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون وایي کچېرې محافظه کار ګوند د 2015 کال انتخابات وګټي نو دی غواړي چې تر 2000 میلادي کال پر خپل ځای پاتې شي. ښاغلی کامیرون نن د برېټانیا له سنډي ټلګراف ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې د اینجنس د ودونو او په د بهرنیو مرستو د لګښت په څېر مسایلو او د اصلاحاتو د خپل بشپړ پلان د عملي کولو لپاره بلې 15 کلنې دورې ته اړتیا لري. او په داسې حال کې چې په وینزویلا کې د جمهوري ریاست د لوړو مراسمو ته یوازې 4 ورځې پاتې دي، دغه هیواد ولسمشر هوګو چاویز نن هم د کیوبا د مرکز هوانا په روغتون کې بستر پاتې سو. چاویز د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د جمهوري ریاست د بلې 6 کلنې دورې لپاره انتخاب سو. چاویز په سرطان اخته دی او په وروستیو کې 4 عملیات وکړه. اوس ډاکټران وایي چې تنفسي سیستم یې التهابي شوی او روغتیايي حالات یې ښه نه دی. د ده څخه مخالفینو غوښتنه کړې چې کچېرې د روغتیايي وضعیت د خرابوالي په خاطر د ټاکلې ته سره سم یعنی د جنوري د میاشتې په لسمه د لوړی مراسم نسی تر سره کولای، باید له وخت څخه لری شي.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. د بهرنیو چارو وزارت وی په قطر کې د طالبان لپاره د سیاسي نمائندګۍ د پرانستلو لپاره به د قطر له حکومت سره امریکا ته د ولسمشر حامد کرزي تر سفر وروسته خبرې ترسره کیږي. افغان حکومت ډاډ څرګند کړ چې ایران د افغانستان د سولې له بهیر څخه پکلکه ملاتړ کوي. په بغلان کې د ملي اردو د 3 وشل شو عسکرو کورنۍ له حکومت غواړي چې د غیر مسؤولو او وسلوالو د هغوی په وینا ملاتړ دی پرېږدي.
دغه اشخاص او افراد تاسو په خپلو لیکو کې پرېږدئ، تاسو په خپلو میمن خانو کې جای ورکوئ، تاسو دې خبرې پښتنه ولې نه کوئ؟
په خوست کې یو شمېر دینی عالمانو ځانو جن کې حمله حرام وګڼلې او د سیمې او د افغانستان د امنیت لپاره غږ وکړ.
ټول علما کرامو په خوست ولایت کې همداغه پریکړه وکړه چې ځانو جن پر دینه دا حرام دی.
د مشرانو جرګې په خوانی رئیس صبغت الله مجددی پر حکومت انتقاد کړی دی چې د اساسي قانون په بشپړه عملي کېدو کې پاتې راغلی دی. په روانه خبری مجله کې دا امر چې د ننګرهار محکمې یو سیمه ییز ژورنالیست دی وی قضیه کې د هغه په ګټه حکم صادر کړی دی. د پاکستان پر قبایلی سیمه د امریکا د بی پیلوټو الوتکو د تازه حملو په اړه هم رپورټ لرو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په اف ام 100.5 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدلای شئ. د بهرنیو چارو وزارت وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي نمائندګۍ د پرانستلو په خاطر به د قطر له چارواکو سره امریکا ته د ولسمشر کرزي تر سفر وروسته خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د دې دفتر د پرانستلو طرحه بشپړه کړې ده او وایي چې په دې باب به له قطري مقاماتو سره خبرې ترسره کړي. نور جزئیات د محمد قسیم سولمل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي ډیر ژر به په دوحه کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه د قطر او افغاني چارواکو ترمنځ خبرې پیل سي. د هڅې په داسال کې روانې دي چې تیرونی د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ویل تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر نسي د دې دفتر پر پرانستلو به موافقه ونه کړي. د بهرنی چارو وزارت ویان جانان موسسی د اکشن په ورځ یو خبري غونډې ته ویل هیله مند چې په دې اړه امریکا ته د ولسمشر کرزي تر سفر وروسته خبري وسي.
تروسه پوری په قطر کې د مذاکراتو د دفتر د جوړیدو د طرحې په اړه د افغانستان او د قطر د دولتونو ترمنځ رسمي خبرې نه دي شوې، خو هیله منو چې په دې اړه خبرې وشي، خصوصا امریکا ته د جمهور رئیس له سفر نه وروسته چې د افغانستان د سولې پروسه به هلته هم د بحث له مهمو مسایلو څخه وي.
امریکا کې پروسه سولې افغانستان یکی از مسایل عمده مورد بحث دروځه فحت بود.
د طالبان لپاره د یو ادرس ته جوړیدو هڅې په داسال کې جریان لري چې وسلوال طالبان تر اوسه افغان حکومت سره د سولې مستقیم خبرو ته نه دی حاضر سوی. د طالبانو په باور افغان حکومت د سولې د خبرو د پرمخ بیول لپاره کافي صلاحیت نه لري او دوی غواړي له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. اخوا ټاکل سوی د ولسمشر کرزی د دوشنبه په ورځ د یو لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ امریکا ته سفر وکړي. د بهرنی چارو وزارت ویان جانان موسسی وایي په دې سفر کې به د یو لړ نور موضوعاتو ترڅنګ افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان د سولې بهیر بهیر او په دې بهیر کې د امریکا پر رول وژغیږي.
موضوع اساسی دوم در اجندای ملاقات ها در واشنگتن
په واشنگتن کې د لیدنو د اجندا دویم اساسی مسأله د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون دی. له وسله والو مخالفینو سره سوله او پخلاینه او په دې پروسه کې د امریکا ملاتړ رول دریمه مسأله ده. او څلورمه موضوع چې پرې خبرې کیږي هغه د تحول لسیزه او د 2014 او 2024 کلونو ترمنځ امریکا د اقتصادي مرستو څرنګوالی دی.
بین سالهای 2015 و 2024
ولسمشر کرزی په داسې حال کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره امریکا ته سفر کوي چې ویل کېږي په وروستیو کې په دې بهیر کې یو لړ پرمختګونه رامنځته سوي. پاکستان هم په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې ژمنې کړې دي او په دې لړ کې یو شمېر طالب چارواکي له خپلو زندانونو آزاد کړي دي.
په ریپورت کې مورې دل چې بهرنیو چارو وزارت وی په قطر کې د طالبان لپاره د سیاسي دفتر د پرانستلو موضوع بل قطري مقاماتو سره هغه محل مطرح کړی چې ولسمشر کرزی امریکا ته خپل سفر بشپړ کړي. بلخو افغان حکومت ډاډ څرګند کړی چې ایران د افغانستان د سولې له بهیر څخه په کلک ملاتړ کوي. په ځینو ریپورټونو کې بیا ویل شوي چې د ایران د ملي امنیت د شورا مشر سید جلیلی افغانستان ته خپل سفر پر مهال د افغانستان د سولې پر بهیر او په دغه بهیر کې د پاکستان د زیاتې ونډې په اړه په هند کې په خپلو کتنو کې اندېښنه څرګنده کړې ده. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په ریپورټ کې ورو.
که څه هم افغان کتونکي د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ایران ملاتړ ته د شک په سترګه ګوري، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی ډاډه دي چې ایران د سولې له بهیر څخه کلک ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي ایران تر اوسه په وار وار د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له روانو هلو ځلو څخه ملاتړ څرګند کړی. موسازی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته خبرې کولې وویل د ایران د ملي امنیت د شورا رئیس سعید جلیلی هم له افغان چارواکو سره په خپل وروستي سفر کې ګټورې خبرې کړې.
آقای سعیدی ملاقات های جداگانه با رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با مشاور امنیت ملی
شغل سعیدی ولسمشر کرزی د ملي امنیت له سلاحکار او د ولسمشر له مرستیالانو سره بیلابیلې غونډې کړي دي. په دې غونډه کې د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډو او پراخ اړیکو په اړه خبرې وسوې. د دواړو هیوادونو له رسمي اړیکو څخه څرګنده شوې چې ایران د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له بهیر څخه په وار وار ملاتړ اعلان کړی دی.
افغان حکومت په داسې حال کې دغه ډاډ څرګندوي چې د ځینو راپورونو له مخې ایران په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه اندېښنه لري او فکر کوي چې په دې بهیر کې پاکستان ته امتیاز ورکول کیږي. ځینو راپورونو وایي چې ښاغلی جلیلی دغه اندېښنه په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره هم شریکه کړې ده. افغان کارپوهان هم د سولې په اړه د ایران اندېښنه مني او وای ایران ویره لري چې د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یوې څنډې ته پاتې شوی. سیاسي کتونکي اجمل سهیل ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږدمهالي حضور په هدف د امریکا او پاکستان ترمنځ د پردې تر شا ځینې موافقه لیکونه لاسلیک شوي، نو په همدې اساس ایران هم غواړي چې د سولې په هڅو کې ځان ښکیل کړي.
متحده ایالات او د پاکستان په منځ کې څوک لیکونه ترسره شوي دي چې پاکستان ته ځینې مسایل متحده ایالات غواړي چې ورکړي. که چېرته د متحده ایالاتو ځواکونه په افغانستان کې کمیږي، نو پاکستان د خپلې مشخصې غوښتنې لري. دغه غوښتنې تر ډېره بریده پورې کېدای شي د متحده ایالاتو خوا نه منل شوي، ایران یو اړخ ته لیستل شوی. نو پر دې بنسټ باندې ایرانیان دا ویره لري چې د افغانستان کې د سولې پروسه داسې یو شرط رامنځته کړي چې ایران د سیاسي لحاظه کوم نفوذ چې لري دغه هم نفوذ راکم شي.
د سولې د روان بهیر په اړه د ایران اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د سولې په بهیر کې ځینې پرمختګونه هم لیدل کیږي. د پاکستان لخوا دوه ځلې د طالب بندیانو خوشي کېدل او د پاریس په وروستۍ غونډه کې د طالبانو او حزب اسلامي ګډون هغه څه دي چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د پرمختګونو په سترګه ورته کتل کیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په بغلان کې د ملي اردو د درې وشل شو عسکرو کورنۍ له حکومت غواړي چې دوی په وشنه کې تورن پخوانی سیمهیز چارواکي باید عدالت ته راکاږل شي. د وشل شو سرتیرو کورنۍ د یکشنبې پر ورځ مشرانو جرګې ته راغلې وې او غوښتنه یې کوله چې یاد کسان باید محاکمه شي. ځینې سناتورانو ادعا کوله چې د بغلان د مرکزي بغلان پخوانی سیمهیز چارواکي محمد کمین او امیر ګل چې د دوی په وشنه کې په لاس لرلو تورن شوي دي د جمهوري ریاست د ځینو مسؤلانو ملاتړ له ځان سره لري. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورټ کې ورو.
په بغلان کې د ملي اردو د وژل شویو عسکرو کورنۍ پر حکومت تور لګوي چې د دغو عسکرو په وژنه کې له تورنو پخوانیو سیمه ییزو چارواکو څخه ملاتړ کوي. دوی چې د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې ته راغلي وو، ادعا وکړه چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ پخوانی مسؤول محمد کمین او امیر ګل دا مهال د جمهوری ریاست په میلمستون کې دي او د حکومتي چارواکو لخوا یک کلک ملاتړ کیږي. د دوی له ډلې څخه دو تنو خپل شکایتونه داسې مطرح کړل:
د دولت نه مې دا غوښتنه ده، د لوی سرنوالۍ نه، د وزارت د پاتې مملکت نه، د وزارت داخلي نه، د ریاست جمهوری نه، چې دغسې اشخاص او افراد تاسو په خپلو لیکو کې پرېږدئ، تاسو په خپلو میمنخانو کې جای ورکوئ، تاسو یې دې خبرې پوښتنه ولې نه کوئ؟
دوی مشهد قمندان کمین
دوه نیمې میاشتې کېږي چې قمندان کمین او امیر ګل حکومت ته نه سپارل کېږي. د دوی ملاتړ د چارواکو لخوا کېږي. اوس دوی د جمهوری ریاست په میلمستون کې دي او مارشال صاحب یې ملاتړ کوي.
کمین او امیر ګل چې یوې د مرکزي بغلان د امنیه قمندان او بلې ولسوال وو، څه باندې دوه میاشتې وړاندې د ځایي خلکو د پرله پسې مظاهرو او غوښتنو وروسته له دندې لرې شول. د مشرانو جرګې په غونډه کې په دې اړه له پراخو بحثونو وروسته ځینو سناتورانو هم تایید کړه چې قمندان کمین او امیر ګل دا مهال د جمهوری ریاست په میلمستون کې دي. زلمی زابولی او داود حساس په دې اړه داسې وویل:
متاسفانه یو کې دا خلک راغلي دي جناب سر جمهور ته خواهش دي کړی دی چې بېرته د کمین او دغه امیر ګل په پخوانۍ وظیفې باندې بېرته مقرر شي. دغه خلک اوس چې جمهور ته قسمونه خوري چې امیر ګل او کمین دواړه پاک خلک دي. تاسو وګورئ ولسوالۍ او قمندان او قاتل ته برات ورکول د ریاست جمهوري لخوا زده کېږي او هغه ته په مهمخانه کې ځای ورکوي. زما په کور کې اوس دوه ولسوالان ناست دي، هغه ته په مهمخانه کې ځای څوک نه ورکوي. یو قاتل ولسوال ته په ریاست جمهوري په مهمخانه کې ځای ورکوي.
سناتورانو له حکومت څخه وغوښتل چې کمین او امیر ګل باید په علني ډول محاکمه کړي. د سناتورانو د دې غوښتنو له مطرح کېدو وروسته د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار پریکړه وکړه چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران باید د دې موضوع د وضاحت لپاره جرګې ته ورشي.
یو خواهش مجلس لرم چې په کامل قوت سره د مظلومو خلکو دفاع وکړي تر څو د حکومت فشار راوړي او دا خلک محکمه شي. پیشنهاد مجلس ته دا ده چې چېرته خوښه مو وي وزیر دفاع وزیر داخله د ملي د امنیت څارنوالۍ مرستیال دا د تر وغوښتل شي.
ویل کېږي قمندان کمین او امیر ګل په ګډه د تېرې روژې په میاشت کې د ملي اردو درې تنه سرتیري په ډزو وژلې دي، خو تورنو کسانو تر اوسه په دې اړه له رسنیو سره خبرې نه دي کړي. څو ورځې مخکې د بغلان امنیتي مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د نیولو لپاره هڅې روانې دي. چارواکو تر اوسه دا خبره هم نه ده کړې چې دغه کسان اوس مهال چیرته دي. خو ولسمشر حامد کرزي د شنبې په ورځ د بغلان له مشرانو سره په یوه غونډه کې وویل چې د کمین او امیر ګل د سرغړونو راپورونه ورسېدلي، خو په دې اړه به د څېړنو له بشپړېدو وروسته پریکړه وکړي.
و امریدل چې په بغلان کې د ملي اردو د درې وچل شو عسکرو کورنۍ له حکومت غواړي چې د دوی په وژنه کې تورن په خوانی سیمه ییز مقامات باید عدالت ته راکاږل شي. د خوست ولایت یو شمیر دینی عالمانو له امنیتي مقاماتو سره په ناسته کې ویل کچېرې امنیتي ادارې د دوی شخصي امنیت ټینګ کړي نو دوی به ورسره په کلکه همکاري وکړي. دینی عالمانو په خپلو خبرو کې د اسلام له نظره ځان وژونکي بریدونه حرام وبلل او له خلکو یې غوښتل چې خپل هیواد په آبادۍ او د امنیت په ټینګښت کې برخه واخلي. نجیب الله آلوخېلې پاړه رپورټ لري.
د خوست ولایت دینی عالمانو له امنیتي مسؤلینو سره د ګډې غونډې په ترڅ کې یو شمېر ټولنیزې ناخوالې، غلاوې او منکرات یاد کړل چې دا مهال په خوست کې شته او باید امنیتي مسؤلین پر وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. په دې ناسته کې دینی عالمانو تیاری څرګند کړ چې په هیواد کې د سولې د تامین لپاره به په جمع او جماعتونو کې خلکو ته وعظ او نصیحت کوي او دوی به سولې او د هیواد آبادۍ ته رابولي. خلیفہ مولوی عبدالرشید انتحاری او ځانمر ګبریدونو په تړاو خپل خبرو کې داسې وویل:
ټول علما کرامو په خوست ولایت کې امداغه پریکړه وکړه چې ځان وژنې بریدینه، انتحاری بریدینه دا حرام دي. په ټول علما باندې، په ټول خوست میشته باندې دا احکام او د خپل وطن امنیت او جوړونه د خپل لوسه باندې په خپل باندې وکړه. امنیت یې په خپل وسطو په خپل لوسه
دا چې دینی عالمانو خپلې کومې غوښتنې امنیتي مسؤلینو ته په ډاګه کړي او د امن او سولې په کار کې دوی کوم رول پر غاړه اخیستی شي په اړه یې مولوي ګل محمد حیدری او مولوي شاه محمد محمدی دا ډول څرګندونې وکړي.
په دې مورد کې چې دا منعي او د امنیت تامین کو څنګه وکړو په ګډه باندې د اسلام د چوکټ نه ده ښه ده او بده ده. بس په هغې مورد باندې موږ د ایسر صاحب د مناسته ولاړه وکړله او موږ ورته وویل چې بالکل سپا سره موږ په سر کې ورته اقدامات کوو.
علما کرام کولی شي چې د سولې اهمیت د سولې ضرورت د ممبر د لارې خلکو ته ورسېده که سولې ته الله خیر یلی دي. ډېر خلک ته سولې ته کفر یایي او سولې ته ګناه یایي. دې ته تو څنګه یایي چې الله خیر ویتلی او داوې ته کفر او ګناه یایي؟ تاسې څنګه ارزیابي کوئ؟ دا بیان باید تاسې ممبر د لارې نه ورسوئ. علما کرامو دا ډاډ او دا وعده ورکړله چې که چېرته کوم نني محترم مقام موږ سره کلک ودرېږي موږ کلک ورسره ویلوړ یو.
د دیني عالمانو او امنیتي موظفینو د ګډې غونډې د پایلو په اړه امنیه قمندان ملپاسوال عبدالقیوم باقي زوی داسې وویل:
او علماو د دین چې دی بس موږ سره د پولیسو سره د امنیتي ځواکو سره اوژه په اوژه د دې وطن په ابادېدو کې د سولې په راوستو کې د جنګ په ختمېدو کې به دی پوره سام اخلي. او دا وعده یې راته راکړله چې دی بس موږ سره څنګ په څنګ باندې درېږي د ټولو هغو ناخوالو په مقابل باندې چې د خوست غیرتمن ولس نن لاس په ګرېوان.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د خوست امنیتي مسؤلینو په مرکز او ولسوالیو کې د دیني عالمانو قومي مشرانو او ولسونو سره ګډې ناستې او سلام مشورې ډېرې کړې دي. کتونکي دا ډول برنامې د متقابل همکارۍ او اعتماد جوړونې لپاره ګټورې بولي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو کا انټرنیټ لری ازادي رادیو په مستقیمه توګه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه باندې هم اوریدلای شئ. د مشرانو جرګې پخوانی رئیس سبوت الله مجددی پر حکومت تور پورې کړی چې اساسي قانون یې په بشپړ توګه نه دی عملي کړی. نوموړي نه کاله مخکې په کابل کې د افغانستان د اساسي قانون د جوړېدو او تصویب د لوی جرګې رئیس و، خو په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د نهمې کالیزې د لمانځنې په غونډه کې د جمهور رئیس دویم مرستیال کریم خلیلي وویل چې اساسي قانون په تدریجي توګه عملي شوی دی. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند پر رپورټ لري.
د افغانستان د اوسنی اساسي قانون له تصویب څخه 9 کاله تیریږي، خو یو شمېر پخواني جهادي مشران وایي چې دغه قانون خپل حکومت او یو شمېر خلکو نه دی عملي کړی. پخواني جهادي مشر او دغه اساسي قانون د لوی جرګې رئیس حضرت صبغت الله مجددي د اساسي قانون د اونۍ په مراسمو کې وویل اوسنی اساسي قانون تر نورو پخوانیو شوالی لري او ډیر کار ورباندې سوی، خو نوموړي انتقاد وکړ چې دغه قانون نه دی عملي سوی.
موږ شکایت لرو چې قانون اساسي مو تطبیق نمیږي از طرف حکومت و از طرف ملت.
زموږ شکایت له دې عمله دی چې اساسي قانون نه عملي کیږي، د حکومت او ملت لخوا عملي نشو. په دې موضوع کې له ولسمشر تر کاته کسانو پورې ټول ښکیل دي. اوس یې وخت نه دی چې زه یې بیان کړم، مګر ما خپل نصیحتونه ولسمشر، د حکومت غړو او له هغو غرونو سره چې ما ورسره لیدلي شریک کړي دي. ورته ویلي مې دي چې په دې برخه کې ډېر پام وکړئ او تر هغو چې قانون تاسو پر ځان نه وي عملي کړی ملت یې نه عملي کوي.
د افغانستان د اوسنی اساسي قانون طرحه 9 کاله مخکې تر ډیرو بحثونو وروسته په کابل کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا تصویب او ټولنې ته د اساسي قانون په توګه وړاندې سو. افغان ولسمشر حامد کرزي 9 کاله مخکې د اساسي قانون له لوی جرګې سره ژمنه وکړه چې عملي کوي. به یم موږ یو قانوني ټولنه غواړو، په دې خاطر مو دغه اساسي قانون جوړ کړي. آیا یوازې د اساسي قانون جوړونه بسته، یا اساسي قانون هغه وخت قانون کیږي چې د عملي کولو لپاره ملي ژمنتیا موجوده وي او د ملي ژمنتیا سره یو ملي اداره هم باید وي چې دغه قانون عملي کړي. د اساسي قانون اونۍ پر اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسیون لخوا لمنځل کیږي چې حکومتي چارواکو، جهادي مشرانو، د ملي شورا غړو او د افغان حکومت د اپوزیسیون استازو پکښه برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر حامد کرزي دوه هم رسال محمد کریم خلیلي وویل چې په افغانستان کې قوانین په تدریجي توګه عملي سوي دي.
خوشبختانه در افغانستان علیرغم تمامي تبلیغات منفي
لنی که مرغه په افغانستان کې د رسنیو او بنسټونو له منفي څرګندونو سره سره موږ په هیواد کې د قوانینو په ځانګړي ډول په تدریجي ډول د اساسي قانون د حاکمیت شاهدان یو.
پر اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسیون د رئیس په خبره د قانون ماتونی خوونه شخصي ګټه پر ملي ګټو شګنل، د ویشي حکومتي ادارې او شو کارکونکو لپاره کار نه کول هغه ستونزې دي چې اساسي قانون یې له عمله نه دی عملي سوی. ګل رحمان قاضي وویل چې باید حکومت او ټول ادارې له دې کمیسیون سره د اساسي قانون په عملي کولو کې مرسته وکړي.
راپور زمور
قضاوت ستاسو.
بلاخره د یو سیمه ایز ژورنالیست ډیوی قضیه د هغې په ګټه نن د ننګرهار د استناف په محکمه کې فیصله شوه. نوموړي د محکمې د نننۍ پریکړې نه خوښي ښکاره کړه چې له خپل نامزاد نه د هغه په وینا آزاده شوې ده. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
نن د یکشنبې په ورځ د ننګرهار د استناف په محکمه کې د ډیوی دوسیه چې اصلي نوم یې صحیفه دی د هغې په ګټه فیصله شوه. ډیوه وایي د دې موضوع د طلاق وه چې ډیر وړاندې د دې نامزاد ورته طلاق ورکړی و او ډیوی غوښتل چې د محکمې په رڼا کې له خپل راتلونکي میړه نه ځان خلاص کړي. نن همداسې وشول او د ننګرهار په استناف محکمه کې د قاضیانو پر وړاندې د خپل نامزاد نه طلاق واخیست او ډیوه د خپل راتلونکي میړه نه آزاده شوه. ډیوه که څه هم خپل ژوند ته خطر ګڼي خو نن د استناف محکمې له پرېکړې څخه یې خوښي او په خبرې دی محکمې ور سره ډیر مرسته وکړه.
البته روز اول نه ما سره پوره همکاري کوله او سم را سره یو لوی همکاري وکړه تر سوچې زه دغه کړهو نه بچ شم او خپل خجوان ته به تر سره نشم. مننه کوم د ټول قاضیان نه چې فعلا ما سره ټول خاره بیا وکړل او هغه څه چې ما غوښتل خپل حقوق می غوښته ما تنن ډول پنن ورځ په سالم ډول سره راکړل شو. بیا هم مننه د محکمې رئیس نه کومه فضل هادي صاحب نه چې ما سره پوره همکاري وکړه او نن زما اخري ورځ و چې کوم مشکلات کوم کړهونه چې ول د دې ورځې زه پتا مو او نن ما ته پلاس
پښتنه دار اولاړیږي چې ډیوی ته خپل نامزاد ولې طلاق ورکړی وو. د هغې پخوانی نامزاد چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه کوله رسنیو ته وویل چې د ډاکټر دی او شاوخوا دوه کاله وړاندې ډیوی سره نامزاد شو خو د طلاق په اړه وایي
او موږ ته نور هم داسې څه خبرې راولېږلې چې دا په داسې نامشروع اړیکو باندې بوخته ده. نو زه یو مسلمان یم، په متدینه کورنۍ کې زیږېدلی یم، چون نکاح په اسلام کې شرعي حکم ده او همداسې طلاق هم په اسلام کې شرعي حکم ده، دې ته ما طلاق ور.
خو ډیوه دا ادعایې بی بنسټه بولي او وایي په وار وار به دې ته د طلاق خبره کوله او اخیر دا مجبوره شوه چې محکمې ته راشي.
نن دې طلاق سبا طلاق په جهر جهر ما دې طلاق راکول سبا دې دې چې راغله محکمو ته کوم خیر چې دولت هم کوم رفتار ما سره وکړو محکمو کې. خو بیا هم بیا هم یو نړۍ مننه د خپل د ننګرهار محکمې رئیس چې اول نه ماته ډاډ راکړ تر اخره پورې.
بلخوا د ننګرهار د استناف محکمې رئیس فضل هادي فاضل د ډیوی د قضیې په اړه وویل چې د دغه ژورنالیست دوسیه په احوال فاميلي کې څېړل کېده او دوی حق نه لري چې فاميلي محکمې علني کړي. د محکمې د رئیس په خبره هغه قضیه چې له ډیوی څخه د رشوت او یا هم نورې غوښتنې درلودې هغه له محکمې څخه لري شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د مخام تر وبچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ صفه 1200 شپږ باندې نوي باندې اوریدل شي. مشکوکو بی پیلوټه امریکایي الوتکو د پاکستان په قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای حمله کړې ده. د راپورونو له مخې په دې برید کې لک تر لګه ولستنه سخت دریزي وسلوال وشل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. تر دې وړاندې د الوتکو د جنوري په درېمه نیټه پر جنوبي وزیرستان په یو ورته برید کې د جنوبي وزیرستان د طالبانو مشر ملا نذیر له څو تنو نورو سخت دریزو وسلوالو سره یو ځای وشو. له پېښوره په دې اړه مجیب الرحمن انګار رپورټ لري.
په جنوبي وزیرستان کې امنیتي سرچینې وایي د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په تازه بریدونو کې لږ تر لږه څلرویشتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. له سیمې ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د الوتکو نن د یکشنبې پر ورځ شمالي وزیرستان ته پر پوله په یو غرنۍ سیمه کې پر هغه کورڅو توغندي وتوغول چې ګمان کېږي وسلوال جنګیالي پکې اوسېدل. د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې یو امنیتي مسؤل د خپل نوم نه خوله په شرط رسنیو ته وویل چې بی پیلوټ الوتکو د لاتې په بوبرخیلو غرنۍ سیمه کې پر یو او د ځینې راپورونو له مخې پر څو کورونو تر لاسو پورې توغندي توغولې دي. دغه چارواکی وایي په دې برید کې ولستنه وژل شوې او وطن نور ټپیان دي. د خبرځای د معلوماتو له مخې ښایي د وژل شوې اصل شمیر تر دې هم زیات شي. دغه چارواکی وژل شوې د دولت وسلوال مخالفین بللي خو د هویت په باب بې خبري خولې. بلخوا یو بل علي رتبه دولتي مقام په نخښه شوی کور د حکیم الله مسید په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان یو ځای مرکز بللای او ویلې دي چې د بریټ پر مهال یو شمیر مهم کسان هم پکې موجود وو. په عین حال کې به خبره سرچینه ازادي رادیو ته ویل چې د وژل شو یو په ډله کې د عمران پنجابي په نوم د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان هم شامل دی. دا عمران پنجابي په باب ویل کېږي چې د جنوبي پنجاب اوسیدونکو او د پنجابي طالبانو یو مهم قومندان وو. د جنوري پر دریمه نیټه د جنوبی وزیرستان د سختدریز وسلوالو د مشر مولا نذیر تر وژنې وروسته دا دریمه ورته حمله ده چې په تیرو څلور ورځو کې پر وزیرستانونو کیږي. مولا نذیر چې په سیمه کې د دولت پلوي قومندان ګڼل کېده د جنوري پر دریمه په جنوبی وزیرستان کې خپل وطو تنو ملګرو سره یو ځای د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو. په عین حال کې پر هماغه ورځ پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو په یو بل برید کې د فیصل په نوم د تحریک طالبان پاکستان یو بل قومندان او دوه تنه ازبک جنگیالي هم ووژل شول. د وروستیو راپورونو له مخې په ننني برید کې وژل شوي د تحریک طالبان پاکستان جنگیالي خول شوي، خو په خپله دغې ډلې لا په دې باب څه نه دي ویلي. مجیب الرحمن انگار، آزادی رادیو، پیښور.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو زموږ خبرونه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاره پنځه